الله یشکیږي نور و خدای ته وګوري د مظلومان او مخوري مرکې ټول افغانان د دې سره کومک وکړي. والسلام و احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته، د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له دې هېواده د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویان جنرال پات رایډر پرون په یو خبري ناسته کې وکړه. دا خبري ناسته له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته د مراسمو په خاطر وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د روان 2022 کال د سختو ورښتو او سیلابو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 300 زیات کسان یې اغیزمن کړي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتو او شریکانو له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیايي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. روسیې پر دې هیواد د لویدیز له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 1500 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکي به د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور ته وځي او بایلونکي له مخکې تک پاتې کیږي، ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان باندې بایللې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم نور بس دی پروگرام.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو
پر لاندو چپو د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید دوی اعتدال فرصت ورکړي.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید دوی اعتدال فرصت ورکړي.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو تشرغ لاست اوریدونکو د ازادي رادیو نور بس تخ پرونه روانه ده. زمال علي بشیرم تخنیکی چارې شمس الحق پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په دې ورستوي کې پر ټولنیزو رسنو یو ویډیو خپره شو چې پکې یو ښځه ښکاری چې په جړا وایي د طالبانو د کورنۍ چارو پخوانی ویاند سعید خوستی ورباندې تجاوز کړی، ورسره یې په زور نکاح کړی ده. د شوزو پر چارو د طالبانو د مشر مولا هبت الله په لومړی فرمان کې د 2021 کال په دسمبر میاشت کې ویل سی و چې شوزو ته د مال پسترګ باید ونه کتل سي او په واده کې د شوزو رضایت حتمی دی. په دې فرمان کې ورسته راغلی و چې شوزو یو آزاد انسان دا او هیڅوک بل چاته نسی ورکولای که هغه د سولې لپاره یا د دشمنی د لمنځه وړلو په خاطر هم وي. خوله دیرم فرمان سره سره په افغانستان کې پر آزاد رسنیو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو سخت محدودیتونه وضع سوي. د ښځو د حقونو د حذف کېدو او له دندو د لرې کېدو، له ښوونځي د دوی د مخنیوي پرته له محرمه د دوی پر سفر بندیزونه او نور ورته اقدامات د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي دي. په دې قضیه کې چې د بشر د حقونو د سازمان او د شوتو د یو شمیر مدافعینو اندېښنې هم راپارولې دي، د بشري حقونو د څار سازمان د شوتو د برخې مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې دا یو ټاکان ورکوونکې پیښه ده. سعید خوستی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د الهي په نوم له یوې مېرمنې سره یې شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه د په وینا واده کړی و چې وروسته یې په خبره د ځینو ستونزو عمله نکاح لغوه سوه. په دغه ویډیو کې دغه ښځه چې خپل نوم الهه یادوي وایي چې د کابل د معالجوي طب محصله ده او د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت پخوانی ویان سعید خوستی ورسره جنسي تیری کړی دی. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو چې آیا دا ډول پیښې نورې هم په افغانستان کې سته کنه، او په دا ډول پیښو کې د طالبانو حکومت څه اقدامات کوي، آیا محاکمه دایریږي په دا ډول پیښو کې کنه. نن له موږ سره د ښځو د حقونو فعاله مونیسا مبارز خبرې کوي. مونیسا مبارز له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مونیسا جانې، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
تشکر. سلام بر شما و بر شنونده.
مونیسا جانې، که تاسو په لومړي سر کې موږ ته ووایاست چې دغه پیښه چې په دې وروستیو کې رامخته سوې ده او ډېر افغانان ورباندې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرې کوي، یوې ښځې د الهه په نوم چې پر سعید خوستی باندې یې تور پورې کړی و چې پر دې باندې تجاوز کړی دی او په زور یې ورسره نکاح کړی ده، آیا دا ډول نورې پیښې هم په افغانستان کې ستاسو په نظر سته، او که سته نو ولې پټې پاتې کیږي؟
در رابطه به مسئله الهه و گرچند ابعاد خشونت علیه زن در افغانستان فراتر از مسئله الهه است، تمام زنای افغانستان به گونه قربانی هستند، تمام زنای افغانستان از متن به حاشیه رانده شدند، تمام زنای افغانستان از موقف انسانیشان تنزیل پیدا کرده به عنوان برده های جنسی و گاهی هم در بعضی موارد برده های کاری برای خودشان که گاهی هم در ریاست استخبارات ما دیدم که زنای هم هستن اونجا. اما مسئله الهه، جنایتی که علی الهه صورت گرفته، یک بحث هست که وجدان بشریت را تکان میده و یک سیگنال هست که تمام زنای افغانستان احتمالاً این سرنوشت را تحت حکومت طالب میتونن که در گوشه و کنار افغانستان تجربه بکنن. قضیه الهه را من هم مثل سایر مردم، سایر انسان ها از طریق شبکه مجازی فیسبوک و رسانه ها شنیدم و ابتدا شاید خیلی دوستای ما باور نمی کردن و این نتیجه نرسته بودن که این قضیه واقعی باشه، ولی ویدیوهای مختلف، اسنادهای مختلفی که به دسترس رسانه ها قرار گرفت نشان می ده که یک جنایت به شکل بسیار فجیع اتفاق افتیده. این که مسئله نکاح صورت گرفته یا نگرفته، ولو اگر مسئله نکاح هم صورت گرفته، زمانی که ایجاب قبول در اون نکاح نباشه و طرفین موافقه نداشته باشن، هزار بار اگر خطبه هم جاری شوه حلال واقع نمیشه، بلکه رابطه جنسی که بعد از این نوع نکاح های اجباری صورت میگیره قطعا زنا هست. و بحثی از این که خشونت، لتوکوب، ظلم و استبداد. حالا از آقای خوستی اگر پرسیده شوه، بسیار خوب، ازدواج هم یک حق است و طلاق هم یک حق است، ولی بحثی خشونت چی؟ بحثی لتوکوب چی؟ بحثی وارد شدن به منزل افراد با افراد مسلح چی؟ تهدید به این که نظامی‌ها در پشت دروازه وجود دارن و چی معنا؟ اگر گیریم که گرچن این نکاح آنچه که از اسناد و ویدیو گفته های الهه جان برمیتابه ای است که نکاح هم به گونه اجباری صورت گرفته، گرچن خود مسئله این نکاح قطعا من نمیتونم بگم که این نکاح شرایط نکاح تکمیل کرده حلال است، چون ایجاب قبول اگر ایجاب وجود داره قبول وجود نداره، شرطی اساسی و اصلی که برای نکاح مشروعیت میبخشه همین مسئله هست. و بعد از اینکه این رضایت وجود نمی داشته باشه، ما قطعا ایرا تجاوز خوانده میتونیم. زمانی که کسی راضی نباشه که تنش به کسی دیگر ببخشه، در چارچوب یک اصول یک قوانین شرایط نکاح در شریعت خیلی ها واضح و مشخص است. اما بر حالتش از هر بودی که به قضیه برخورد شوه، بیانگری عزیز که یک ظلم، یک استبداد، یک اشکنجه و یک جنایت صورت گرفته. اما مهمی است که بعد از این اتفاق که تلخ که صورت گرفته، ما متوجه عزیستیم، دنیا متوجه عزیست، رسانه ها متوجه عزیست، ما به عنوان یک زن معترض منتقد هم متوجه عزیستیم که برخورد گویا ارگان های عدلی و قضایی مربوط به گروه طالب با این قضیه چگونه می باشد. ما خب دقیقا متوجه بودیم که برادر آقای حقانی رئیس پاسپورت چگونه براعت گرفتن و بسیار عادی ساده با پولایی که از ریاست پاسپورت جمع‌آوری کرده بودن در دبی هستن، اما عیاشی را که در اینجا میکردن در دبی میکردن. ما هیچ نوع اقداماتی از آدرس
مونیسا جانی د طالبانو مشر بیت الله اخونزاده په لومړي فرمان کې ویلي چې شذې په زور باید نکاح نه کړل سي او شذې یو آزاد انسان ده. طالبانو که دا ډول پیښه سوي هم وي او آیا که دا رښتیا هم وي دا پیښه ده د سید خوستی په مورد کې، ستاسو په نظر ولې طالبان پر هغه باندې، پر خپل مشر باندې غوږ نه نیسي؟
خب حرف همی است که همیشه رهبرا، اگرچند از دید ما ملایبت الله فرامین اساطیر که صادر میکنه مبنای قانونی و اکثرا شرعی هم نداره، ولی بر حالتش همیشه در طول تاریخ رهبرا در افغانستان نتانستن که رهروانشان را، پیروانشان را، مادونانشان را درست کنترول بکنن، درست مدیریت بکنن. ما در جایی در ادارات مختلفی که گاهی هم با کدام طالب در کدام مسائل رسمی سرخوردیم، ما میبینیم که اینا چندستگی های بین گروه طالب وجود داره که اینا هیچ یکی از فرمان دیگر اطاعت نمی کنن و همیشه همی رهروان بوده که رهبرها را هم بدنام ساخته. ما این مسئله را کاملا مسئله فرمان ملایبت الله را متفاوت از فرمانهای رهبرهای جهادی در طول جهاد، متفاوت از رهبرهای کمونیستا در طول دوره های کمونیستی نمی بینم. شاید صراحت هم گفته باشه که بس این زیواد بحثی بله
شپر دې مورید کا خبرې وکړو چې په دا ډول پیښو کې آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو محاکمه دایره کې او ملامت او سلامت به ثابت کی کنه؟
ما خیلی انتظار ندارم، به خاطر از این که ما که در صفوف طالب میبینم، در مدیریت طالب میبینم، هر کسی که یک روز امرای از اینا در یک دسترخان شیشته و به عنوان همسنگری از یا بوده، همفکری از یا بوده، همکلاسی از اونا بوده، وابسته به هیچ قانونی نیست، هیچ قانونی از آدرس گروه طالب و حکومت گروه طالب باید بالا از اونا تطبیق نشه. یعنی به گونه ای هست که هر سربازی از یا حق داره یک انسان را بکشه. چرا او سرباز حق داره؟ وقتی که ما دو بار دو اعتراض ما را بازداشت کردن، یک بار برای 2.5 ساعت با تعدادی از دخترها، همین 13 آگست و مدتی 3 ساعت ما بازداشت شدم. هر یکی از سرباز طالب سلا به دست داشت و ما را تهدید به مرگ میکرد، مرمی تیر میکرد، قنداق سلا را بالا میکرد. چرا این سرباز از کجا هدایت گرفته؟ و چرا این سرباز از کدام آدرس مطمئن است؟ از آدرس از این مطمئن است که هیچ نوع قانونی نیست که سرباز کنترل بکنه، هیچ نوع قانونی نیست که مادون را کنترل بکنه. بشما ببینین.
ډیر مننه مبارزه. بله زه بیرته تاسو ته راځم. ډیره زیاته مننه اوریدونکو. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ژغ هم تاسو ته په دې مورد کې درواورم چې هغوی زموږ د دغو پښتنو په اړه باندې چې آیا خوستی صاحب محاکمه سي کنه او پر ده باندې دغه تورونه چې د الهه په نوم ښځې لګولي دي دغه په دې اړه به محاکمه جوړه سي کنه؟ دوی موږ ته دا ډول جواب راکړ.
موضوع اول خو یو شخصي او فاميلي موضوع ده، او په مدار سي په وضاحت سره هغه څوک چې دا ادعا کوي چې سره زور زیاتی سره خپله وایي چې نکاح سوې وه، کله چې نکاح منځ ته راسي وروسته لېږنه د تجاوز مسله او د فساد مسله په خپله منطقي کېږي، داسې څه نه دي سوي. او درېیم مدار سي دا کومه دسیسه سازي ښکارېږي چې متاسفانه دغه انجلۍ سره څوک دي.
ش اوریدونکو، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې. دوی خبرې وکړې، یو دا چې دوی د قضیه ته د کورنۍ کیسه ویل، او دوهم دا چې دوی ویل چې کله چې نکاح وسی په هغه کې د زور زیاتی خبره نه ځایږي. زموږ دوهمه میلمانه د دې خبرونې ګلالی صافی چې د افغانستان په ولسی جرګه کې پخوانی استازي و، دوی زموږ سره د تلیفون لاري وصل سوي دي. صافی صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم. من نشته چې ماته بل نه راکړي.
صافی صاحب، لکه تاسو چې خبر یاست پر دغه موضوع باندې موږ خبرې کوو. بلې، اوس تاسو ژغ موږ ته راځي چې د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت پخوانی ویان سید خوستی باندې یوې ښځې د الهه په نوم تور پورې کړی دی چې د ورسره او نکاح وکړه، او په زور باندې دا نکاح ورسره وکړه او ورباندې تجاوز کړی دی. خوستی دغه ادعا رد کړې ده چې ورباندې تجاوز کړی دی، خو ده ویل چې د الهه په نوم ښځې سره یې واده کړی و چې ورسته ورته طلاق ورکړ. خوستی دا تور هم پوری کړی دی چې دغه ښځه، یعنی د په وینا باندې د دې دین کمزور او نو په دغه خاطر باندې د ورسره طلاق واقع کړ. زما پښتنه صافی صاحب، دغه د چې تاسو د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان هم د خبرې مو واورېدلې، د ویل چې دا یو کورنۍ موضوع ده، او بل د ویل چې د نکاح په صورت کې تجاوز امکان نه لري. تاسو پر دغه څرګندونو باندې څه ویل غواړي؟ هغه قضیه چې دا ډول پیښې شای نورې هم سوي وي، هغه نه رامخته کیږي، دغه لاملونه که تاسو موږ ته په ګوته کوي، او د دوی د څرګندونو د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو چې وایي په واده کې تیری نه کیږي، پر دغه باندې هم موږ غواړو تاسو نظر واخلو.
ډېره مننه. ما دا خبر د مجاهد صاحب واخیسته چې وایي د دې نکاح شوی ده او دا یو کورنۍ موضوع ده. زه به یې ومنم چې دا یو کورنۍ موضوع ده، خو په کورنۍ موضوع کې بیا هم تاوتریخوالی مجاز نشته. دا حق نه لري چې یوه ښځه په زور او په جبر وساتي او وهلو تکولو کې. متاسفانه مګه انځورونه ګورو چې د پخوانه د شفاخانې ته نقل شوی ده او شکایت شوی ده چې ګویا وهل تکول دي. یو ښځه وخت چې ادعا وکړي او شواهد موجود وسیږي چې تاوتریخوالی ورسره کېږي، هغه حق د تعلیق نکاح لري، کولی شي چې ووایي چې ما باندې جبر شوی دی. دا بدبختي دلته ده چې موږ وایو د ښځو هغه مهمه موضوعګانې چې د هغې حقوق دي، د هغې د ښځو د منع خشونت څرنوالیګانې وي، متاسفانه هغه تړل شوي دي. دلته یو رڼا، یعنی یو روښانه قضیه نه ده معلوم. یو خوانه ویل کېږي چې دا نکاح شوی نه ده، ورباندې تجاوز شوی دی، بل خوانه وایي چې دا نکاح شوی دی. دې ته لازمه ده چې ښځینه قاضي اوسېږي، ښځینه څرنوال اوسي، چې موږ د هغې په خبرو باندې هغه ښځه وشي کولی خپل هغه واقعیتونه هغې ته ووایي. دلته یو خلا د حکومت ولۍ ده، او په دې خلا کې هر یو ادعا کوي چې زه مظلوم یم یا زه براحت لرم. دلته موږ هیڅ یعنی حکم کولای نه شو، اما په هر صورت کې یو نکاح شوی ښځه باید باندې همه باید په جبر باندې، یعنی حتی هغه کوروالۍ ورسره په جبر باندې مجاز نشته. او دی که مجاهد صاحب دې ته اجازه ورکوي، دا به کوم بل فتوا وي چې موږ ترې خبر نه اوسو، دا به کوم بل رقم روش په دین کې اوسېږي چې دې خبر دې موږ نه وي، دا دې هم وضاحت ورکړي چې څنګه په یو ښځې باندې چې هغه نه غواړي یو چا سره، یعنی په زوره باندې
تیری وشي نو دا خو کولی شي غزان نه دفاع وکړي. دلته بالکل یو عدم د شفافیت د واقعي دی، باید قضیه بالکل شفافه وڅېړل شي. دلته باید فعالین د ښځې باید ونډه ولري په قضیه کې، باید ټول د نظارت لاندې دا قضیه د دواړو خواو نه باید. زه نه وایم چې مطلق زه حکم نه کوم چې حتماً دا نکاح نه ده شوی، ممکن دا نکاح شوی وي، اما ممکن په نکاح کې بعضې مشکلات وي. بدترینه خبر دا ده چې خوستی صاحب وایي چې ګویا دا په دین ضعیف و دا آسانترینه صلاح ده چې دی د ښځو په مقابل کې اخلي. تاسې ولیدل چې هغه فرخونده په شاید د شمشیره کې فقط هغه ملا باندې غږ وکړو چې ته تعویز ورکوي او دا شرک دی، فقط په همدغه جمله باندې دې ته وویل چې دې قرآن ته ور واچو. او دا خلک چې اصلا څوک د ښه و بد تفریقي احساساتي کېږي، او ایرېږم چې بیا به دغسې یو احساساتي ګروپ را پیدا شي او ووایي چې دا الهه مرتده وه یا په دین نه پوهېدلې یا د دین مخالفه وه، دا به چیرې وسوځي یا به د پښو لاندې کړي. متاسفانه دا واقعیت په افغانستان کې کېږي، په ټوله دنیا کې هم کېږي، نه وایم چې نه کېږي، اما دا موضوعات باید یو معتبر مرجع د خوانه وڅېړل شي. په دې کې به ګرام او ناګرام خلک معلومیږي. زه ډېر خوشي نیم چې په دې کې قومي احساسات راپارول کېږي، په دې کې سو استفاده د بعض مخالف ګروپونو راپورته کېږي چې د خپله د دغې قضیې شکل ته تغییر ورکوي، د ښځې حقوق ته صدمه رسوي، د ښځې حق او غږ خاموشوي. دغلته یو تعداد خلک پیدا کېږي چې وایي چې د دې قضیه یو ګویا سیاسي دسیسه وه، ګویا قومي مزله وه، او نور پکې بېطرفه پاتې کېږي. ایله من نه یم چې دا موضوع قطعا قومي نه شي که دا نکاح شوې ده، ولې دې باندې تاوتریخوالی صورت موندلی دی، ولې دا وهل شوې، ولې دا ټکول شوې ده، چې دلته ډېر یو خطرناکه صحنه ده. یو تعداد خلک کولی شي چې د دې نه سو استفاده د سیاسي وکړي، یو تعداد خلک کولی شي د دې باندې په دې تومت باندې چې دوی دا بېدینه ده یا مشرکه ده، دې باندې دې ته یو لویه صدمه ورسوي. لطفا هغه نهادونه اول خو مجاهد صاحب ته خطاب کوم چې په چا چې نکاح کړي وي، هغه هم تاوتریخوالی مجاز نه لري چې څه وکړي. دا قطعا فامیلي مسله نه ده، دا د ښځو د حقوقو مسله ده. او لطفا هغه سرانبلګانې چې د ښځو د تاوتریخوالی د منې دپاره ایجاد شوي، هغه بېرته فعاله کړي، څو چې ښځې وشي کولی خپل مشکلات په اسانه صورت باندې حل کړي.
ډېره مننه صافی صاحب. زه غواړم چې اوریدونکو ته وایم، اوریدونکو که ستاسو په سیمه کې دا ډول پیښې سوي وي، ځکه د رسنیو د محدودېدو په صورت کې شایي دا ډول پیښې ډېرې وي خو نه راپور کېږي یا وي نه، تاسو موږ ته ولیکئ، زموږ پر واټساپ باندې موږ ته زنګ ووهئ، یا هم موږ ته په غږیزه یا همداراز په لیکلې بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ، خپلې تبصرې موږ ته پرېږدئ چې تاسو دا ډول قضیې په خپله سیمه کې لیدلې او اوریدلې دي کنه، او دا ډول پیښې څومره ډېرې کېږي، ډېرې کېږي که لږ کېږي. زه به تاسو ته زموږ د واټساپ شمېره ووایم، د ازادي راډیو د واټساپ شمېره ده 00420221240. تاسو کولی سئ پر دغه شمېره موږ ته خپل غږونه او پیغامونه پرېږدئ. صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لکه تاسو چې یادونه هم وکړه چې دا یو ډیر خطرناکه خبره کېدلی چې پر یو چا باندې مقدساتو ته د سپکاوي تور پورې سي، ځکه چې بیا خلک احساساتي کېږي او د تور او سپینی وخت نه پاتې کېږي، او کېدای شي خلک هر څه په خپل لاس کې واخلي او پر هغه کس باندې چې تور باندې پورې سوی دی لکه تاسو چې ویل حمله وسي او د هغوی امنیت په خطر کې ولویږي. د دې سره تاسو په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې نورې ښځې څومره بېرېدلی سي که د هغوی سره دا ډول پېښه وسي چې یو څوک ورسره په زوره باندې واده وکړي او بیا ووایي چې د دې سره زما نکاح سوې ده، زه ځکه اجازه لرم چې ورباندې تجاوز وکړم. نو که دا ډول پېښې وي او سوي وي، هغوی ته څومره یعنی دا پېښه د بیرې وړ ده د دوی دپاره چې دوی به څومره چوپ پاته سي او خپلې خبرې به رامخته نه کړي؟ ستاسو په نظر نورو ښځو ته دغه څومره یو خبرداری دی؟
متاسفانه دا یو سردند خبر ده که چیرې دا رقم یو تور په یو ښځې باندې ولګېږي چې ګویا دا د مقدساتو د توهین لپاره د طلاقه شوې اته، یعنی طلاق فرض دی که هیڅ کوم ممانعت نشته دلته څوک څه نشي ویلی، خو دا یو زنګ د خطر دی. نارینه و ته جرات ورکول کېږي چې دا ادعا وکړي چې دا ښځه مې په دې خاطر ووهله یا مړه کړې چې دا کافره شوې وه یا دا ښځه مې د دې خاطر طلاقه کړل چې دا بد اخلاقه وه. دا خو بیخي متاسفانه په شرقي ټولنه کې رواج دی چې هغه ښځه چې طلاقه شي بیا هغې به د سر نومونه ایښودل کېږي. او ډېرې کورنۍ دي چې وایم یا دود دی یا دا چې دغه ټولنه همداسې ایجابوي چې ډېر غمونه زغمل کېږي او حتی خپل کورنۍ ته یو ښځه خپل کورنۍ ته نه وایي چې زه ما باندې ما سره تاوتریخوالی کېږي. دا هغه دودونه دي چې حتی مور پلار ورته وایي چې هر څه چې دی ګزاره وکړه. دا خو موږ تاسې ټول پوهېږو یو د ګزارې خبر ده او بل دا د ویرې خبر ده چې که چیرې دا رقم برخورد شي چې نه پوهېږم خدای دې وکړي چې دا صفحې د متاسفانه زموږ او ستاسې مجازي صفحې دونه غیر اصولي خبرې پکې کېږي چې سړی رښتیا و د دروغو تر منځ توپیر نشي کولی. هغه استیناف محکمې رښتیا ویلي وسي چې په الهې باندې حدود تطبیقیږي دا نورو نارینهو ته ډېر اجازه ورکوي چې هر څه زړه غواړي هغه کار وکړي. زه وایم چې که دوی واقعا مسؤولین دي د دې مملکت او وظیفه لري چې باید د خلکو مسؤلیت او د ټولنې د حفظ او د ښهوالي دپاره کار وکړي باید دغه قضیه په هر صورت باندې هم ورته سیاسي اړخونه باید وڅېړي هم ورته اجتماعي اړخونه وڅېړي او هم دغه د ټاپو ورکولو اجازه هر نارینه ته ورنه کړي. صحیح دی چې خوستی به اوس یو مخور سړی اوسېږي اما ممکن دی چې یو غیر مخور سړی هم د دې نه بیا سو استفاده وکړي. دلته دا به خپل د قدرت نه کار اخلي او کولی شي چې یو ښځه حدود به تطبیق کړي بله ورځ به هر یو ته یو ښه پلمه اوسېږي چې دغه دی هغه ته د خوستي ښځې غوندې زما ښځه هم د دین نه بې خبره وه یا د دین نه نه پوهېدی. اول خو دغه لویه مزله همدغه دی چې دوی خپله غواړي چې ښځه ناجایله اوسېږي په کور کې اوسېږي د دین نه خبره نه اوسي د قانون نه خبره نه اوسي دغه د مکتبونو تړل د خپل یو تاوتریخوالی دی د ښځې سره چې دغه مزله هېڅوک دوی ته نه وهي هېڅوک ورته برات نه ورکوي. نو پرېږدي چې ښځه لکه نارینه و غوندې په قرآن پوه شي په دین پوه شي خپل په حقوقو باندې پوه شي او بیا داسې نه شي چې خوسته یو چا ته تانه ورکړي چې ګویا الهه چې د څلورم صنف یا پنځم صنف د تبه پورې رسېدلې وه نو زم په دین نه پوهېدله یعنې د سواد د دیني نه درلوده. زه مطمئنه یم چې د نجلۍ چې مکتب کې دنیا ته قرآن او تفسیر ویلی دی د حتمن په دین باندې پوهېدله او دغه خطرناک ترینه سلا ده چې ډېری نارینه ته پلاس ورکول کېږي چې که ښځو سره تاوتریخوالی کوي یوه ښه پلمه بدایي چې بیا په آخر کې وایي چې یا خدای نه خواسته هغه بد اخلاقه وه او یا دا چې مرتده و ماده دید خاطره دا او وجله یا دا او هله یا دا دا کوره وی
صافی سب
دا دیر یو آسانه طریقه دا نورو تا نجرت ورکول.
زما بل پښتنه ستاسو دغه د چې دا ډول شذ چې لتاو تر خوالي سره مخامخ کیږي او هغه بل خوانه لري څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې د دوی د پاره یو داسې نهاد وي چې دوی وکړای سي هلته ورس شکایت وکړي. تیر اونۍ موږ د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ویاند عاکف مهاجر څخه په دې هم دې برخه کې پښتنه وکړه چې آیا دوی دا ډول یو اداره د شذ لپاره لري چې هغه ورس هلته شکایت ثبت کړي. دوی ویل چې دوی محاکم لري. ستاسو په نظر محاکم کافی دي د شذو د شکایت لپاره؟
زه فکر کوم چې دغه محاکم چې فعلا موجود دي چې اکثره هغه قاضیان چې کزینه وي هغه خو بالکل پکې وجود نه لري، سنولان پکې وجود نه لري، مدافع وکیلان پکې وجود نه لري. څه رقم محکمه به چې یو ښځه ځان ته خپل په زړه باندې یو مدافع وکیل نه لري. مثلا یو ښځه د هغه پرابلمونه لري چې خپل هغه پرابلمونه یو هغه وکیل مدافع سره ویلی شي چې هغه یو ښځه وسیږي او هغه درک ورته ولري. دا شان خو ټول ممنوع شول. دغه رقم محکمه چې یو طرف آمرانه یا جابرانه په یو ښځې باندې عمله وکړي او هغه ځان له دفاعیه ونه لري نو دا خو به د عدالت یعنی خدایي عدالت بدني نو پریدي محاکم که لري په څنګ کې باید دفاع وکیلانی اوسېږي چې د دغه څوک چې مدعي دی د هغې د څوک چې متضرر دی د هغې د حقوقونه دفاع وکړي. اوس دغه ښځه چېرې مراجعه وګوري موږ او تاسې یو لوی بل پرابلم لرو چې په ټولنه کې حتی دغه ښځې چې مشکل لري ښځې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي حتی کورنۍ هغه نه مني حتی دیدي فامیلونه زه پېژنم چې لور باندې ظلم کېږي تر هغه حده پورې ظلم کېږي چې هغه ځانوجنې ته مجبورېږي او بال دغې چې لور یې ووجل شي بال دغې مور پلار و ویلا کی چیز ملور وجل شوی ده پی ظلم شوی ده اما تر وقت چی بغی بند ظلم دی یغت تخت مور پلار کرا چیزی اغیر تی ویش دل منتشارم ده چی خلب ماتا ویش و تلقی لوری پر تلقی ده منگه ده غرقم خوزو ده یا محفوظ زای نلرو منگه ده دید پارا گختل چی باید یاو درست سما طوله نوسی گی پدی که ده خوزو ده خود ده پایمالی دو جلوگیری وشی او ده دید دفاع وشی ده چه حق تلافی او پا چنکه اگر خم خودی چه اید زاینه لری سرپناور تا جولشی دی نشی کولشی پای محکمه که او کمو که وقت چی ری لارشی او پر تشکرانه منه لری
صافی صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اوریدونکو له مونیسه مبارز او ګلالی صافی دواړو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ د نور بس دې خبرونه وخت پات رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم